ستړي مسي وخت د ګرمي دولس بجې سپې د مشال ریډو په یو بل خبرګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هر کله کوون د خالی ورځ ده د 2015 کال د جون څلورم ده په روانه غړی کې د پاکستان افغانستان پر اړې کوشمالي وزستان ترکیه او شام ایران او افغانستان داخلي سیاست په اړه رپورټونه او څېړنې درته لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو کوو چې اسرار الله مومند به راته وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان د بنوچر وزارت وایي کچېری پاکستان د ډیورن کرخې په اوګدو کې پارونه بند نه کړي نو د دوه هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو سره د چبان د لس کالو د قید سزا ورول شوې او د یونان خلک به سبا په ریفرنډم کې دا پریکړه وکړي چې د قرض ورکوونکو لخوا له یونان سره د مالی مرستې شرایط منی او کنه اوز خبرونو تفصیل د افغانستان د بنو چارو وزارت وایان خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې پرونی بندي نه کړي نو د دوه هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ به لا زیات شي د بنو چارو وزارت وایان د شکیب مستغنی پرون مشال لوسا پر دې اړه ویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي
دا وروسته له هغو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو سره د څه باندې لس کالو د قید سزا او د 200,000 روپو جرمانه اورول شوې عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پروند ترګري ضد عدالت یو جج خالد ارشد اورولې د قایمپور پولیس ثاني مشر سچو لیکتلین مشلو ته پر دې اړه ویل نوموړی وایي هغه ته د نفرت خوروونکي تقریر په کولو ته سزا ورکړل شوې د قایمپور ثاني پولیسو مولا عبدالغنی رسول هغو نیولې وو چې نوموړي دوه میاشتې مخکې د یو فرقې خلاف تقریر کړی وو د ترګرۍ ضد یاد عدالت له نفرت ډک موادو یا لټریچر خپرولو سره په تړاو کې هم څلورو کسانو ته د څه باندې دریو میاشتو د قید سزا او 5,500 روپو جرمانه اورولې تیر کال په پیښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت د ترګرۍ د مخنیوي کمی پلان جوړ کړی چې دا رنګ د نفرت خوروونکو ویناو او موادو مخه ونیسي د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه په دې موقع د پیپلز پارټي یو مشر شمس الرحمان ویل که چېرې د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستنېدو کې زن راغی نو د سیمې سیاسي ګوندونه او تمانځي جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم به په پرامن احتجاجونو لاس پورې کړي په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شروع شو پوځي عملیاتو له کبله سباندې لس لکه خلک بې کوره شوي وو تحصیل مشال دیو خبرونه اوري افغان امنیتي چارواکي وایي په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې څلېرش وسلوال وژلې دي د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په بغلان تخار کندوز کندهار اورزګان هرات او هلمند ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا وژل شوي او یو څلوېښت نور یې ټپیان دي د بین له مخې په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان پوځیانو لاسو ته ورغلي دي وسلوالو طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسي جرګه باندې نن د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزي ته د رای ورکونې پروسه ترسره کړي د ولسي جرګې رئیس عبدالروفو ابراهیمي ویل چې ښاغلي ستانکزي لومړی خپل کاري پروګرامونه بیان کړي او بیا به د تایید یا رد لپاره د ولسي جرګې وکیلان رای ورکړي د دفاع وزیر لپاره کاندید معصوم ستانکزي تیره اونۍ په رسمي توګه د ولس مشر د مرستیال سرور دانش لخوا دې جرګې ته معرفي شو د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو د والي ویانده توله خوګیاڼي مشال لوڅه نن وویل چې اوسمهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سکوت وکړي. د ایران د بنوسر وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خبره شوې دغه ویډیوي پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به یې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. تحصیل مشال ریڈیو خبرونه اوري. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الیکسیس سیپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو دا خبرداری رد کړ چې ګینی منفي رایه به د یورو زون یا یورو کرنسۍ کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي، او پر یونانیانو یو غږ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي. نوموړی وایي په پخې ارادې سره له تاسو غواړم چې د جمهوریت او عزت لپاره د یو فخر وړ یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پرېکړه وکړي. د یونان خلک باید سبا په یوه ټولپوښتنه کې دا پرېکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که نه. دا اوتر دې مرحله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علا مومند وړاندې کړل. په روانه غړی کې د ځینو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. افغانستان ویلي که پاکستان پر ډیورنډ کرښه پارونکی عمل ونه دروي نو شاید د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب شي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
سیاسي ګوندونو د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو د سنولو د لړۍ تیزولو غوښتنه کړې ده.
چې درویغه باندې وخت نه تیرېږي، 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د موخري دا مو په سر باندې راغلي ډالر دي. دا میش په هر صورت باندې غوړي.
که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو وروسته په پاکستان کې درنې چاودنې او لوی بریدونه کم شوي، خو هدفي وژنې لا هم دوام لري. مخه یې څنګه نیول کېدای سي؟
پکار دا چې په انټیلیجنس بیس باندې دغه چاپی وغورځي، دغه خلک معلوم کړي. په انټیلیجنس بیس اپریشن چې دینو هغه ډېرې کمې دي او دغه کمزوري ماته یا فلې ورکړي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي، نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو ازادۍ د مشال ریډیو افغان څانګې ازادۍ ریډیو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې دوه اړخیزه تماسونو په چوکاټ خبرو له لارې حل کېدای سي. احمد تکل ته بغوښتو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي، د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
بخاطر دریافت رای حل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا احمد تکل رپورٹ موردی. که څه هم حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري، د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې پر مهال په بنو کې کړې ده. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو په لیدو وروسته تر لس لکه زیات کسان به کور کړل شوي وو. تفصیل لبنو د عمر دراز وسیر په ریپورت کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکہ دا وزیرستان بہتر مستقبل لپارا حسی کڑی
جسے پر دا وزیرستان تعمیر نو و بحالی او دا وزیرستان پہ عزت سرا دا ایڈی پیز واپسی نوی شوئی اگے واخر سیا او دا اگے نورست ہوا انشاءاللہ دا گا اتحادینا دا وزیرستان دا بہتر مستقبل لپارا برقرار آوی جدا چی کما واپسی دا کوم ایدت راونا دا امیر آگا اپریشیٹ کویا گورنمنٹ نا دا گا پر زور مطالبہ کی چدی خدا خبر کړل چې هغه پر امیر جو مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی دي. د قومي دک طرف نه د اتلې مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نه د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد عثمان زای جرګه او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پر امنه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خله نه غونسي اغه زیرا سه د واپسی جاری وو 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے باندې چې کوم دی پر د ګورنمنټ اعلان کړه دا چې دغه دی پر علاقہ کلیئر شو یدو کا پداغه سے صبر کرو غلو اس دی ادنا غرس ان شاء الله العزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دی یوت دا میر احتجاجی نا درنے او جلوسی نا دا وی کی میٹھولا واپسی بلا تفریق بے یہ غوری.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرای چ کم حق پاتے شوی او کم امرستے چ د دوی پنامه راغلے اغا دے ورتا ورسوی.
د ایف ڈی ایم اے وفاقی گورنمنٹ نا عبدالقادر بلوچ نا پر زور مطالبہ کی چے درویغے بندے وقت نہ تیرے جی چے کیم سا دے مو حق ویر سارا پوتے دا آغا میش پا ہر سورات بندے گوڑی میش پینز کشتی نا شارتوی پا غیش دا موجودہ یوش کشت چے ملاو دا پا دا شا تقریباً میش تا 60% پیسے ملاو دی و 40% پیسے دے مو خوری دا مو پا سار بندے رو غلی ڈالر دی دا میش پا ہر سورات بندے گوڑی.
یاد دیوی چے تیرہ ورز دا پاکستان فوج سرلخکار جان جنرال راحل شریف تا د شمالی وزیرستان شوال دوره پر محل ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شو یو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکو هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دوره پر محل د فو سر لخکر د امنیتی سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې تاسو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واوریدل، د یو سیاسي ګوند قومي وطن پارټۍ ځای مشر غوښتنه وکړه چې باید د قبایلي سیمو په نوم راغلي پیسې د دې سیمو خلکو ته ورکړل شي. په عین حال کې پرون جاپان پاکستان ته د فاټا لپاره 25 لک ډالرو ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. دا پیسې په فاټا کې د کار کلي د کارونو لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخل پوښتلی دی.
50 لک ډالر به جاپان خرچ کړي. دغه لړکې یو دستاویز باندې لاسلیک شوی د زیارت پورز مازیګر چې پکې د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلي اداره د هغې استازي او دغه رنګ د پاکستان کې د خوراک چې کوم وفاقي وزیر دی نو سکندر حیات بوسن هغه هم په دې کې ناسو. په دغه دستاویز چې کوم لاسلیک شو دغه کې ویل شوی دی چې 50 لک ډالر به د قبایلي سیمو د کرکلي چې کوم هلته کې حالت دی هغه چې کوم خراب شوی دی په دې تیر نام نه کې د هغې د بحاله او دغه رنګ هغې ته د نور ودې ورکولو کروندګرو ته د جدید روزنې ورکولو دغه رنګ د جدید آلاتو سره د زیات فصل پیدا کولو دپاره به دا پیسې چې کوم دي 50 لک ډالر دا خرچ کیږي او دا به د ملګرو ملتونو چې کومه د خوراک او د کرکلې اداره د هغې په ذریعه باندې خرچ کیږي. دغه دوران چې کوم د خوراک وفاقي وزیر هغه په خپلو خبرو کې وي چې ملګري ملتونه او د هغې متعلقه ادارې د قبایلي سیمو د بحالې دپاره کار کوي. ورسره د جاپان سفیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی ملک به د قبایلي سیمو ورسره د نورو علاقو د ټول ملک کې کومې علاقې دي ګڼي چې دلته کې د بحاله او د امن لپاره کار پکار دي نو دوی به دغه خپل کردار دغه لړکی جاری ساتي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وژنې هم دوام لري. دغه وژنې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې کېږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وژنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په دې اړه به د رپورټ ته ورشو. په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوا کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګړۍ سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا، په تیره بیا په سوات کې کېږي او د ډیرو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د 2 نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسی خلک متنګه وایي. په کار دا ده چې په انټلیجنس بینس باندې دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځایونو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن فوختن هغو داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک په خپلو هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمې ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي د هغو انټلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن کامیاب بولي، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
سیکیورټی چاہے ٹورسٹ سے چاہے تجیبہ نے دباؤ کم سے ہوئے دباؤ کا خیال پکا دا دی کسی پخت طریقے سے تفتیش ہو رہی تھی اور دیدی پتہ لگ ہو رہی تھی شکر نے اغب اخبل اہداف ہو جاتی ادب بدلوئی سی ملک دادا داری کم نیٹ ورک تھے اگر اس کا بکول ہوئے
که څه هم ضرب عذب په شمالي وزیرستان کې پیل سوی و خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نیشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اروپا کې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوې ده.
دماکي خود لري دي ضربې زب خو خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د په ام کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبګردي چې دا هغه دویم نمبر باندې لاړه پکار دا و چې هغې پسې وې پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چېرته پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه چې صرف سیاسي پارټۍ نه دي اب خیل دوی د واپس دغه ته راشي چې نیشنل اکشن پلان باندې د سوفی صاحب عمل وکړي کې بلا پوائنټونه دي چې یو هم نه دی څېړلی مګر د جماعتونو سره هغه څېړ نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په ښاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیزه خپرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د چین کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریز لرلې چې د پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدونکي لار به په لومړي پړاو کې جوړوي، خو ملتپاله ګوندونه وایي چې دغه لار لپاره د نورو لارو په پرتله کمې پیسې مختص کړل سوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی وایي چې مشرقي لاره یعنی هغه لاره چې د پنجاب څخه تیرې شي د چین حکومت سره د اربونو روپیو ډالر معاهده سوې ده، خو د پښتونخوا څخه تیرېدونکي لارې لپاره په زړو سکیمونو کار شروع کړل سوی دی. زموږ همکار ګلایاز د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې غړو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملتپالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وعدو نه سرغړونه کړې چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړې وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه به تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې پخوا راهیسې پرې کار روان وو، خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو ګاډو لپاره نه دي.
فاٹا ہو گیا اور بلوچستان ہو گیا.
زمونگ د کمیٹے خواہش دے چھ د قبائلی سیمو او بلوچستان لارے پر ترجیحی بنیادوں جوڑے کرل شی او ہم دغ خبر مونگ حکومتی چارواکو ترسول. زمونگ د کمیٹے غڑو حکومت ویلی چ اس بد ہر یو لاری جدا جدا مفصل رپورٹ نو ورکوی چ سمر مصرف پر پرازی او پر سمر بودا کی بو پورا کیگی. پدی کی دا خبر ہم کڑی دا چھ د ہر یو لاری لا پارے سمر روپے مختص کڑی دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټه غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي خودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
مور ثابت کله عدالت په سٹینڈنگ کمیټي کې او بیا دې نه چې دې دا د روډو د جوړولو کم حکم ده هغه افسران دا ومنل چې موږ له سپېم نه دوکړي دي دا بیا کاریډور غلط بیان کې دروازه وایي نو په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل د مور کوستي دا نیوز مور کوي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی ده.
تاسو یقین وکاستی لس روپۍ مې دې شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی به ته تقریبا تر سل عرب نو نزیات پیسې شکی نو وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سو لغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څه له ساتي دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخو د عوامي نشتګون غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوی دی. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوی دی نو سلګ ډیر الوکیشن ته ورکړی دی ویسترن روټ ته پاره آ کافی نه دی او اغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسټر سره سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړوند په دې کې.
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالره دی. خو وفاقي وزیر حسن اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه اداریه کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سخته څپه بحث کړی دی. د ګرمۍ د څپې تر 1200 زیات کسان ووژل. د ادارې په یوه برخه کې راغلي چې مرکزی او د سند حکومت یو پر بل نیوکې کولې خو اصل مسلې ته پام نه دی کړی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وژونکې څپې یوه اونۍ وسوه او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لاند سفر هلته ورسي. اداریه لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د اداریه په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه خو دومره وخت ورسره نه وو چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف له تلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټه جوړه شوې ده کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوي د ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی وو چې د سند حکومت خپلې ذمہواری په سمه توګه نه دی پوره کړې. ډان رسپان زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای خو د ګرمۍ د شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه وو لکه څنګه چې پکارو. ادارې لیکي چې لومړی خو د ګرمۍ لکبله د وجلسو د ذمہواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته او بلې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نو. ورسپانې لیکي چې د نواز شریف د لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سي پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید کاوی ملشا ته هم اشاره کړې ده او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان وو. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې په لټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نسي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه
هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دولسمې بجې سوې دي. مایک په اسرار عالم مومن ته وسپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بنو چارو وزارت ویانده خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر ونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. نوموړي دا خبرې پرون له مسایلو سره په خبرو کې کړي. دا وروسته له هغو چې د افغانستان سره د ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجاب صوبې په قایمپور خارګوټي کې د یو جماعت امام ته د نفرت خوروونکي تقریر په جرم کې د څه باندې لس کالو د قید سزا او د 2 لک روپو جرمانه اورول شوي. د قایمپور پولیس تانې مشر سیچو لیاقتلین مشالډو ته پر دې وویل عبدالغنی نومي امام ته دغه سزا پرون د ترګري ضد عدالت یو جج خالد ارشد اورولي. د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د دې سیمې د کډوالو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستو غوښتنه کړې. دوی دا غوښتنه پرون په بنو کې د یوې غونډې پر مهال کړې. د افغانستان د میدان وردګو چارواکي په جلیز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوی ونه کړو نو نه یوازې د ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د ایران د بنو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبرې تېره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. او د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. د یونان خلک به سبا په یوه ټول پوښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني او کنه.
دا خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومن دا اوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته واشنه سو چې سراج سحر وړاندې کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبی ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه‌کاري ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 415 ارب روپو ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پاڼې خپلې ادارېږي د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پېښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره څه تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوی. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو له د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او کدوی داسې نشي کولی نو پکار دي چې ضلع انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو له پخپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو له هم پکار دي چې په داسې خلکو خپلې پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج لپاره مستند ډاکټر ته ورزی. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهی پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکونومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کار او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی. یو وال سټریټ جرنل د اسلام په شرعي نظام کې د فتوا د اهمیت او د سخت دریځ ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بنیرې وړاندې کوي.
دی اکانومیسٹ مجلے پی یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی وو او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,400 اکړ ځمکه د کوکنارو کر شوی وو چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 9% جوړ شو. مجله لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلي دي چې په مغربي نړۍ کې ډېر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنا اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپرېږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوهه او جالی عالمان چې د سغدری د ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوزولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدری د ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدری ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي. ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور پوځیان ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکی د شام له خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو څپه اندېښمن کړې ده او وزیر اعظم یې ویلي چې که حلب ښار سقوط وکړي نو شام څخه به د کډوالو یوه نوې څپه ترکی ته مخ وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریې ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریې خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریې د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګندي د انقرې بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
ځالکته مره و مرین از از
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماره او آزاز څخه تر حلبه پورې پراته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حمله زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهت النصره او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهت النصره له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
او سم د ایران د جوهری پروګرام په اړه یو ریپورت. د ایران او د شپږو جماهیري او هیوادونو ترمنځ د جوهری پروګرام په اړه باندې خبرې اترې لا هم روانې دي خو څه نتیجې ته رسیدلې نه دي. د دې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه د فرشته جلازه ریپورت اورو.
په ویانا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په تیر د بندو دروازو شاته روانې وي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیزی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری خو سبا تا ده الوربه چارواکو ده تک یارتک خبر نستن و سبا به غالبا پا ده ارتباط آرام آرزوی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره یې وکتل. امانو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقې ته نه رسیدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي ایران به تر ډېره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي او څارونکي په دې باور دي چې د 15 جمع 1 ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس له لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مصطفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي. د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبګوري دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 1 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ایران جوهری پروګرام په اړه مو د فرشته جلال سي کوم ریپورت واوریدی. دا پروند د خبري اترې سوي او د پروند ورځې جزئیاتو نن په دې کې نور پرمختګونه کېږي چې هغه د پروند چې کوم جزئیات راغلي پر هغه اساسي جوړ کړو. د افغانستان د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته شو له ځان سره اندېښنې راپورته کړي دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضعیت خراب شو، حکومت دغو دواړو قمندانانو ته مخ راوړلی چې طالبان په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دا ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي ځکه چې ویل کېږي د قمندان نان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشیا راپورته کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې پورت له ملالی بشیر اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له ښځو ډک وي، او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی، خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1902 څخه تر 1906 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کښېښود. طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې، خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کیږي. دا ځکه چې که د دوغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي، او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخواني ملیشیا به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي، خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نشودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډیر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي: یو هغه طالبان چې ملیشې دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشې له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي، او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزوري بللی او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړي او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنايي ښکاره شوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه په زور روپۍ او د کور سودا غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اوس چې اختر د دوی اونۍ پاتې دي، نو د غیر مسؤول وسلوال د خان آباد ولسوالۍ د ښار دکاندارانو باندې نوي کالي بوټونه او د کور سودا حواله کړې ده چې دې مسلې خلک سخت په تنګ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه رپورټ رالېږلی دی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو
باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي.
د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤلو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خان آباد ولسوالۍ څو تن اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤلو وسلوال له خلکو نه باج اخلي، له خلکو نه بوټونه اخلي، دکاندارانو نه پیسې اخلي، خوراکي مواد سلري اوغونه هم غوړ اخلي، دا شیان اخلي، وړي او دا څوک چې ټیکې خرڅوي هغوی نه لباسونه اخلي. په زوره کې ورته ورنه کې تهدیدوي وایي بس خاص نهسته، حکومت نهسته، فقط همغه د رباني وخت دی. نه هغه د رباني وخت کې سره خمسې خلک زورول، همغه قسم اوس هم خلک خلک زوروي.
او دا اربکي خالص حالاکي دا د ملت دښمنان دې ځینه لري کې دا قاتلین باید محاکمه سي، محبسو ته وسپارل سي چې ترڅو خلک دې نه بېغمه سي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازار یم د خان آباد د ولسوالۍ، ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنه کم، یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات کړ، حیرانه پاتې سې چیرته لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤلو وسلوالو حضور دوی هم پاندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤل وسلوال دوی څخه باج او یا هم د عشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤلو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤل وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤلو وسلوالو په وړاندې ارګ کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
امید ہے چپ گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دے امید نور نو غوڑی چنور کو بیگنا زامنو کتاب چنور تک کینی چول تک پل پلاو غوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیشن کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د دې کمیشن د مشر د ټاکل کېدو پر سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي سي. په نهایت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخابي اصلاحاتو کمیشن د روابطو په اساس جوړ شي نو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. تفصیل له ناجا ساپی اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
یک طرف حکومت یو هیئت ملي پلان
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپله په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه یې دفاع کړې. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دوه ګروپونه ګروپونه د خان سي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب اشرف غني د خانه د دوی هغه د خپل هر څه خپل اشخاص وظیفو باندې ګمارلي او پر راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کول چې ځان کاندید کړي بیا انتخاباتو کې دي خلکو کاندیداتي ورځ د فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دي
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا ویستونزې
سپیشلی د جینګي کالج نشته دا یواتم
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ
او سم خبر پښتم خاطر زو دا د خبري غړي ورستای ریپورت خو خبرونه به دوام لري. د خبر پښتم خوا په شمول د نورو د ملک په نورو برخو کې د روغتیا په څنګه کې کارکونکو شزینه غوښتنه کوي چې نه یوازې د دوی نوکرانو په خپل کلسي بلکې د دوی تنخواګانې د هم ورزیاتې کلسي. د دوی په ناکه حکومت د سپریم کورټ حکم په حکم د دوی نوکرانو په خپل نه کړي نو دوی به او بخشی که د دوی نوکرین په خینه کړل شي نو دوی به بیا سپریم کورټ ته ځي. په دې اړه زموږ همکار رابی اکرم خان ریپورت اورو.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک د نورو برخو لیډی هیلث ورکران یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه لري چې نه صرف د پخوانو لیډی هیلث ورکران نوکریانې پخې کړي شي بلکې د نوو لیډی هیلث ورکران تنخواګانې د هم په وخت ورکړي شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلث ورکران مشر عائشه حسن مومن اویل چې د سپریم کورټ د حکم باوجود د دوی د محکمې زنانو سره زیاتې روان دي. د دې په وینا چې دوی د ملک ماشومان لپاره نه صرف د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي بلکې نور ویکسین هم لګوي خو دا مهم فرض سره کولو باوجود د دوی دته نو ورکړی کیږي.
دا سلورم کال د دیو بجټ پیش کوي په بجټ کې نه تنخواګانې زموږ زیاتې دا رس بیا 8000 را لسکیل وایس تنخارا نه راکې کنه نو اوس خو راته ویل چې جولای کې بسکیل وایس کیږي خو بس په دې تمام ساتي ویو بشي او پولیو نه دی جنا کوي اخیستي دی پولیو ورکران پولیو د داغې سپیرو د سلورم همیشه چې تنخواګانې نشته دي.
د چرسدي اوسیدونکو شکیلې مشالډیو سره په خبرو کې اویل چې تیر سلور کال راسي دا کری کوي خو ورته تر اوسه پورې په وخت تنخانه د ملاو شوی. د دې په وینا هر ځل د دوی په غوښتنو دوی ته تنخاګانې ورکړې کیږي.
د ګرمۍ کې په دې جون کې کوم نه ټول خلک ایسي ځان ته ناشې مونږ بهر د خلکو ورونه د بو خلکو دی او باغې کې کوم نه بیا غوښیمو چې ماشومان دې دې بیا راشي په دې کې زمونږ عزت نشته. سبو انم دغه وای چې مونږ د دې کوم نه خپل سیل باندې تنخانه ملاو شي او کوم نه بس پولیو پیسې مونږ د لاس په لاس راکړې کوي ځکه چې دا هو جنوري فروری پیسې یو خو دې پېمنه پرمننت چې تم نه زموږ لای دا زموږ سیل دی په سیل باندې موږ راځي او زیات دین کی راته.
د پی خبر د لیډی هیلث ورکرانو یو مشر اسمت اره په وینا که غوښتنه یې ونه منل شوي نو په سپریم کورټ کې به مقدمه کوي.
ان شاء الله زموږ پروګرام دا غوډي چې موږ د جولای خلې د جولای
لیڈی ہیلتھ ورکرانو د مسلو په اړه په وفاقي سطح د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر عبدالبصیر خان اچکزی وایي چې حکومت د لیډی ہیلتھ ورکرانو د نوکرو د پخېدو په حق لا کار کوي. دی وایي
حکومت د ڈی بی سی ریلیز کړی دی اوس او د پلاننګ کمیشن
واضح دی. وی پنجاب صوبه کې هم د لیډی ہیلتھ ورکرانو د تنخواګانو مسله مخې ته راغلې ده او د حکومت نه غوښتنه کوي که دوی ته په وخت تنخواګانې ورنه کړی شوي نو د پولیو د راروان مهم بایکاټ به کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.